او اوس لسرپنا پراته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نا دولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپنا، خوراکي توکو، د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو خیرالله ازادي راډیو ته وویل
ورود زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم.
هیواد د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستن سوي کډوال د طالبانو له حکومت نړیوالو سازمانونو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپنا زمینه ور برابره کړي. هڅه مو وکړه د کډوالو د اندېښنو مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرایلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه څه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمدالله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایرانه ایستل سوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د پنجشنبه په ورځ د جون په 25مه د ویلامې په خبرولو افغانستان ته چې لا لوړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي لیسا کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا لوړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت سوی پیچلی کړی دی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي نو راستنې سوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ سي.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. لدې ډلې یو کس کیسه اورو.
زه په خپله د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښه کې دنیا په سترګو تیاره شوه. ښاغلی بریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې څه داسې کوي.
د 1918 کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د 25 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موجې ضربوینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبرې شعر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په ابتدا کې مو له ډېره مشکله وه، مې له هیڅ انسان ماته منتها زه همدغه شعر همدغه فرهنګ نجات یې راکړ. په حقیقت کې ما یو نوع لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرمه او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقي بریال تر اوسه د شعرونو څلور ټولګې چاپ شوې دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېته کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخرم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم په تنظیمي جنګو په وخت کې، هلته د روشندلانو نور مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر ومه ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفات پاته ورسېدله
او یا کدن بریال چلنه بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هوا د بهر زده کړې کړي وي هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کوم سترګه ورته ونه کتل شي
واقعا دا بے واسطہ او بے هغه فکر کوي خلاقیت ته نه ګوري چې دا علي صبر یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي څومره توانمندي ورکړی وي مګر ډېر مثالونه لرو په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادی نابینا و یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابینا و ناشنا وه یو داسې نور یې مګر ته په افغانستان کې ډېر لرو لیسانس شول فارغه شول جنکۍ او نارینه
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون له ورځې سره برابره ده هغه چې ښاغلي بریالي هم یادونه وکړه هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اوریدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اوریدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه د یادونې ده په افغانستان کې د 4.5 لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي په دې ټپیانو کې د باقي بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوایل ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه اوري زیات شوی دی د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه اوري 3,94,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپل دوی په اړه په وار وار ویلي دي باقي بریال دوی ته پیغام لري
کله تاسو بچی معلولیت ولري شاید مختلف عوامل په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیا وي یا وروسته د جنگ او جګړو کې د مسایل دي رامنځته کیږي توانمندي ورته ورکی یا وهوی حسابي لاسنیوړی وکي هغه حق د ژوند لري په ټولنه کې په جامعې کې حق د احترام لري
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
په استرالیا کې له 15 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریاوي له هیلمندې چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشانې له خوده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري شي جزئیات په دغه ریپورت کې
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووي فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې ل خپل 15 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځ په تمه يم چې د موسیقي ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم ایروز رسیدنی هست
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي په دې جمهوریت نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله او پل ګڼي
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده پرته له دې چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخته تر رسیدي او بیا دا وخته قدر پل هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي موسیقي دا معجزه لري
فاصله بین انسان ها نمیمونه موسیقی اینی معجزه را دارد
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبری ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری فرهاد دریا دا سرگندوانی داسی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گرنی د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ او رد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشټوالي اړکړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لام د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړي چې فصلونه یې ویجاړ کړي
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي دوی وایي پرله پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي مانا اقتصادي وده ځینې وکړي
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نشي کرلی او لږ چکري داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده اوس خو کوکنار بند شوه باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه ژر پورته کړو
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم کشم ارګو یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي خو خبرې روانې دي د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپله خبره ده او دا مونږ غوښتل په راپور کې نوم خپور او غږ بدل شي ازادي راډیو ته وویل خلک بې وسله دي او باید ورسره مرسته وشي
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي خلک په فقر او بې وسله کې ژوند کوي کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي اصلاح شوي تخمونه زعفران دا غشیان دي چې کېدای شي بدیل شي
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګونې اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي لخپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته، کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم او کله چې زه د طب په کوټه زه چې د کابل د طب او ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وې زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرس او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار الله سکار بری سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم او البته شو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
دغه ته به راشو چې د خو غوالي په کې پات سکی او تر خوالي پات سکی. لیکن کله چې دا لاسکاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچېره مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر و ما یا د طب فاکولټا کې مې دا غنه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله دومره مطالعه مې نه درلود دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت مې کله چې ده مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود سم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات مونږ دوستي وو زده کړې وو یو اندازې پورې کې دې سم نه هرڅه وي خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم نه هغه زما تشویق او ټول زوړانه ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا هم دغه سي ده خپل وسیماس د نړۍ درځي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې امادګي لره لګ لګ مطالعه هم کوم ترڅو چې څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم او زه دا ایمه مشوره او زوړانو ته کده کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ او اکان تسلی اسناد ولرئ تعلیم وکړې وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پات سي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړې شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چار دې ته کول سي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول سي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نکوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش.
یعنی واقعا دا موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخ اشاره درلود چې او خوګوال یو تریخوال یو تریخوال دا چې زخل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کتاب چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو کې چیرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډیر رشت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سریقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته وو نو هلته یمو امور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شهدا وبخي نو زه چې ډېر وړی کوم درې کاله ما پر لاس اور کړی نو یم امور زخت علاقه مندي ته لو چې زه باید ډاکټر شم نو دا په مشوره باندې بیا مې تب انتخاب ک نو بیا ورسته ورسره خوشاله وم او د دې څنګه وزده پر لري دا خوشاله يم چې کله چې مور مې اوس مره سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي هم دل لپاره چې ځکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه خلک اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه درې کلن چې پلار الله سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیار لاسات یوم کال کې البته په دیار لاسات یوم کال کې چې فارق سوم دا غته رسې بیا کانکور ته مې کې امکان ورکې نو هغه وخت کې دیار لاسات یوم کې بیا کانکور بیا د تب ته ځکه کامیاب سوم دا نو رسې په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارق سوم البته تب په خپل ته وو کال وی بیا دغه نروسته بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو اس زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کی او د دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور لاسکران او یعنی مون تر هم ما باغان کور دان او موږ سره زخت ډیر همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامہ خیا بل کار کوله یا او کله ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیخي خو یمن مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره نو یمن مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مده بل له وخت قالین بافی کوله ز خپل ما ورنه میمو خوین دی میو امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام هم طالب کوله اول خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخش قالین بافی مولا چا ستکړه
قالین بافی ته افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثرا افغانان خلق خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریمیاست کې دومیاست کې به د قالین زکوونه الله تعالی موږ هم سره غوونه موږ کې لګوالو چې وګورئ سره موږ ماده قالین بافي زده کړه الله تعالی الله کې مکتب هم صرفه هم یما د مکتب هم صرفه هم د دې په څنګه کې وي به قالین نه مکه شروع کړي وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه دریمیاست کې قالین بافي زده کړه بیا دغه په څنګه کې ما قالین بافي د دې په څنګه کې چې البته زه غواړم چې دوران ته خوښ شه دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله هغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې بزوم چې شم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک چورتا وای دا ډېر لري زائد هغه ځای ته بس په خپل تلم قارن تار به میراول عام ذات او نور خلکو بل اخر اوړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته به میراول تقریبا ډیر سلوي خلکو نور ته می ورکول وګوي ته به چکل ورکول اوسه کې مشه اگر ته پاتې کیده او د دې په څنګه ما په خپل مبدل خور او کورونه خويندې ورونه بم کاوه کاوه یعنی ژوند نو ډیر خطر ولا هدف مې دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د ترلارم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو او هیڅ کله باید مایوس ونو وو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په دې څومره وګور کې فولاد لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دې وروته دا مشوره وکړم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې راستي یو کولې سونه یو از پر ټول ورونه دغه سي پایلې دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داد او بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل د تپ ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي په تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کوله بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سے دا بی خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تزیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیر او نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګوي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا ان اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګوي په خپل افغانستان دراغی یعنی د قالین کاروبار لکه ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاګ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ خه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل غکل چې دا کار تا کوله پاګه واکه په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې کوم پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وو یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ماګه دوران کې تر 12 سن په پوري موږ د قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
صدیقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې راته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشان جرګي کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل اطرافيان وته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په سن کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته وس او څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې لتیرو تیر وطن خصوصا سیاسيونو لښته زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا چې اول خو زه د ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسه دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولسم لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خلا په ځای پرېږده د پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بنا دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلیکي مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبوته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمو یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاس ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې په کومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبونو لپاره کړي چې موقفو کوو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسېده او سره به حمایت همکاري به کوله نو بنان زه ما ولس غوښته ما ولا غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بنان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر وکړ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټوله ټکو ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره ماغه خوب احساس خوب وطن لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیري ا خلک چې اشتباګان کړی وي بیا هم مرګ ست رواني زه فکر کوم دا سړی نه باغ کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای اگر رهبر نه اغه څوک چې منډه کې اغه ډېر غبي به یې اغه ډېر زه فکر کوم چې اغه ډېر اغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم دی ولید لپاره چې اغه مشه کوم څومره مشکل لري سلري خو ته په پټه کې چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاو خو ایت خلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل له مینځ زی هغه چې مشکل له مینځ ولاړې ته کولای شي چې خمه چې ځان ته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا چې یو شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې هغه قال هغه یو ام تعلیم یافته وو سی عالم وو سی او دې په څنګه وطن لپاره خدمت
وکولې سي مانه صدیقي صاحب کچرته ماشانو جرګي وخت برتستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بل جالبه خاطرې خو موږ زخت ډیر لرو یعنی جالبه خو خاطره مې داده چې کله چې د لوګر په همدون جوړې ده یعنی په دې کې موږ د اساس ځان یو موږ دوستو چې باندې ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پامتون چې دغه بعد مرکز کې جوړ نشي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچاته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تختم نو ما ترغه وای درې سو جرب مزګه درکو راځه چې موتاي سړي جرب دیماس نو سو جرب ایتا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسره ونه مړه تر اخره پوری بل اخره ما وکواله چې لوګر پانتون دبره په ټول عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرې ته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډېر خیا او خاطره ده
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پامتون جوړې ده درې سو جره مزګه خلک دا مزګه د پامتون مزګه خلک غاصب کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزګه د پامتون چې دا درې سو جره به مونږ ته اندر کې وو صدیقې ته 200 جره به تا صدیقې سل جره به تا راځه د پانتونی الته 20 اشنپور تلته غزا ایت 20 خو نو بل اخر یو غوخته چا غزا ایت د پانتونی سی الته غوخته چې اوسه مزکال ته دخل کړه د مزک شاو پانتون چې کړه تطبیقی کې د غشا او خو مزک قیمت جګیږي الته د غوخته چې د مزک الته مخبل تجارت کوي او مرکز کې هم یو سل جره مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو ور نه ده مبینام هغه چې زو لاړم او وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو 300 جره مزګه بلا خرام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دغه دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخ ته مزګه غاصب وکړي خو بیا هم مو کولای چې دغه دوی د غاصب مخنیوي وکړو دغه مال لپاره ډیر غټ تاریخ دا غټ افتخار دا اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر دا چې ما د سیو مامینان زده کړې خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا اقل د سیو تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دبان یاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند تک بیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوې دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې وو ما قصې مو ما اکثره نه مو کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته کې چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره دلته تسيب هم سره دلته هغه غمینه هم اډوالي وروري سره
د مې تردي پوری او بخښیدم تردي پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست یو نه پوهیږي چیرته دی او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه مې پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړتا او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخت یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چې را ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دیوالو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کی یا زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپګی کوم کای کاج زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا ما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غدوسان جما سره ماته ما دوستان دي کی زی پیژنه مو کني پیژنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوړې کوم زخت دې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواجه وي چې اقتصادي غاښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کا چې کله کله ما اوخه د غاښ ورته رواني او د ستګورم او زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري ځ خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې کوي په دې باندې زړه ډیر زوړې کمار زخت ډیر زوړ
صدیقي صاحب د مراکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوې لټب نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپته مو ادامه ورکړي وي
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا ما چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې په څنګ کې ما کولې سوچې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسه لري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کولا او وی ته بنرسیدګي کولا نو کچیر زه واقعا تب نه وز فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مال ولې در پر چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا هر رقم افغانستان تنسي کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ نشو کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زه نه وای نو دغه د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر نه وتاره
اول ته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه کې دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېده د لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې سیمه هغه غواوري هغه ته زه دا وایم چې وو دا شکر وباسه کې چې اوس تر خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیست
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسه
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستاد بنیا دم ند لاخم قتل تسم دی لاخوں میں قتل تسم ملا تم دل لاخ